ونی او شکنجه ویډیو خی چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلارا څومره وحشتناک او دردونکې ده. د غیتلاف په خپل تازه خبر شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجه په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونې د پښه لرې کړه هشټګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیک زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته چیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری اژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو غبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي
له نیکه مرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زموږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې له نیکه مرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور تر څنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم د دغه ویډیو په خبرولو سره لیکلی دی چې د ایراني پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړی ویډیو کې چې د پنشن مې په ورځ ازادي راډیو تر لاسه کړې و د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایراني وګړو لخوا د شکنجې ځورونې وهلو ډبولو سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بیلابیلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمیر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژنې د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و وایي
وخت کې ربوردان د اردو
پلار را ته کیسه وکړه کله چې دی ونی و او کم ته یوړ منګ ور پسې ورغلو منګ ټول اسناد چې درلودل وروړل تحصیلي اسناد هم درلودل خو یې نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو 2 میلیونه تومنه مو ورکړل چې خوشی شو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په رسنیو کې هغې خپرې شوې ویډیو چې په کې لیدل کیږي افغان کډوال په ایران کې د ایراني پولیسو له لورې شکنجه کیږي دوی اندېښمن کړي دي. دغشان یاد وزارت د افغان کډوالو جبري ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیو اصولو خلاف کار بللی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پر 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شبي ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي ایسړي وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلاشته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې کچیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزنې پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شو چې ټول قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او د غشان دی ورسخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نرخ ولسوالۍ وزایي قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کال مخکې د ترغره یو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده. د کلا سره یو مکمل امکانات و چې جماعت هم ده او زرند هم و او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخې نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري دا مثبت او راجستر کو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه خبري په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
راځي د خبر دی د 2019 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجر معنی ده، بنجر او بقصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه ای دا معنی دی امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر عبد الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاري جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجینر وو، یغه د دې کار مخته یور. د دې شمانه مواد ټول افغاني مواد، یعنی د جوړولوي او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکړول شي. نور مواد مثلا په دې کې مختلف خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لوی خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په یغو باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال سو، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان سو. د ارګ ارت دغه معنی چې دا یو ښایستوالې په دې کې د باغ په منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي. شاوخوای کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به چې شو همدلته بې شو کېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط سم تلاش وکاو دمه پیدا نکړی شي کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دي بیغوري او بیکاری یو نخه ده شي دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوی چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
تکل شوې ده چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن نا چاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدي خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ تر راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي په د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه موږ ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړول په هغه کې رنګ غختو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب غ یو قسم ولسی مزاحمتي شاعر غ دغه موږ باید په مخ بوزوم.
سی اولس بیا داسې شاعري خوخی هم ځکه د اولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي اولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا اولس بدرګه کوي کنه ګلمنه.
نجیب جان دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شهور لرونکي خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي کاغذ زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم غرنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه
ګلمن آشنا سو اوریدونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در پدر پښتون بتل د غس در پدر وی چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ پښنا چایو په دال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویری شو ل یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویری شو ل یو بلا د کام د خدای خبر نه کی زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کا بلا او ته شو کول تار په تارو مو قتل در شو کول تار په تار او مو قتل درته آیا مو بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او رنگ شو ول په ول د تور مغل په شو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه ز خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګلمنه ډیر
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستابه فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورته لرو قبر ته سپیناوي ورکړه ما هل ته جاسوس دل ته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادې ګم چې کله امن وي بیکار یادې ګم ککله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادې ګم بیا هم
لمن سو وخت کې ښه شاعری کولای شي ستا د شاعری وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې سو وخت کې شاعری کوي
په ګڼه کې خو به زه وایم یو دغه هم کولای یو خو غفل بدی انداز بیا غو نو لکیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې به هیڅ زیات وزه ورېګم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر لزورول نور څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتن نشي کولی نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولای شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری ستا په بل تم دومره غم جن بکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا بکر غیړنو غنو در خوب لا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے دمر دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا مچ حد نری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا مچ حد نری ستاپ بالکل تمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چی حد نلری غم جن زردا سی خوب من یا خوب من یا ما چی حد نلری ستا په بالکل دومره غم جن پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ماچ حد نلری تمہارا گیل من یا ماچ حد نلری غم جن زدا سے خوگمن یا ماچ حد نلری سب بل تم تمہارا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری غم جن زدا سے خوگمن
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزوري په تار او ستن جوړ کړي د انجلې افغاني ګنج جامې اغوستې دي منګای پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منل یو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلی دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی
فی الحال سوخ کیږي چې پونت روانه شویم
نو هم په دغه مقصد هزار غلې هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دی تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر نو ورته نه تک داسې مطلب ذهن ته څوک راغلل یا ډېر ضروري وو دی یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول وسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخ ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول او زمونږ هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیماند باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیماند باندې نه یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انځور
یعنی ل ډیماند مو مطلب دا دی یعنی چېرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دا یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دا انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیرو خلکو ته ځین ته دا خبر ورپری وته چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنا هنر کوي دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ځین تم خبره پری وته او ورسره د انزورون چې کوم ډیماند پو هغه هم ځات
نو چې ډیماند او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یا سي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هل ته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چي دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي ځکه کله اسلام آباد کې مکزه پښتونخوا کې نو هغه یو خبر ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې او د وس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې اوس وخت ذاتي د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت لري دو سره پامې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چره پتار جوړ شې نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو مګ تم را صفادي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلکو یې کې د تیمري وتی اکته نو ډیر فرق وکړ غلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لا پلاوه څره کوم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کده او ایم نو هغه هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبې کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یاد چې وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغه سي اډمبره کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځور جوړوم نو کوشش کوم چې ډېر نه ډېر او د ښو نه ښه رنگونه استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتا سترګي لدوو دي نشي د خلا اندازا لدوو دي نشي د خلا اندازا صبر چې کړه مدرتا زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساعت 16 ساعت سترګې مدې شپورته د خال شورې ترینا مدې شپورته د خال شورې ترینا مدې شهس کله میراتې سترګې کبابېتا بلته وبرنګ اوړي کبابېتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببرای وروړه نه نوات سترګي ببرای وروړه نه نوات سترګي
د سجروري مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړوندو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو لاغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابې کوي تر څو ستړیا یې رافشي او بیا ورسته هغوی له سره تر پخو پورې کیسه کوي او پرمینځي. سلوه کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي. فیروز آزادۍ روډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګرم یکاس خاصه مې بشد یکاس بسور چې مې بشد چوپی مکنه یکاس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او لموک څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردي او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپي کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلیا لکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو غود وقتنو پا در کیم پات کی گدرنا وزری ماتڑی